په افغانستان کې شپږ بجې شوې دی. مخامنې خبری مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اظهار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی دی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولی شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارېدو په غبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
آیا دا ډول اقدام د کابل او پاکستان پر اړیکو د سولې پر روان بهیر اغیز کولی شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د پو نظر واخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو په تورې تر اوسه څوک نه دي نیولي.
سان څه نیول شوی وو هغه اصلي کسان نه وو چې دغه جرم ترسره کړی وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لس سلنه خلکو لپاره د کورونا ضد واکسین د اخیستو په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
پاکستان د افغان مشرانو په وروستیو څرګندونو رسمي احتجاج کړی. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته نن په کار پیل وکړ او د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د اسلامي جهاد ډلې یو مهم قمندان وژل شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د وروستیو څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو خبریال طاهر خان د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو وته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ له جرمنی مجلې شپیګل سره په مرکه کې وویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو د ملاتړ لپاره منظم سیستم لري او طالبان له هغه ځایه تخنیکی مرستې ترلاسه کوي. همداراز د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې وویل چې پاکستان غواړي د طالبانو په وسیله افغانستان کمزوری کړي. د امریکا یو تجربه کار ډیپلومات د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سلاکار په توګه ګمارل شوی. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر پر دې دنده د پونیت تولوار د ټاکنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د سیمې په اړه د نوموړي پوهه د سولې په خبرو کې د هغه تجربه خورا زیات ارزښت لري. پونیت تولوار په 2014 او 2015 کلونو کې په سیاسي او پوځي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پاتې شوی او همداراز د منځني ختیځ په مسایلو کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او هغه مهال چې جو بایدن لا سناتور و د هغه د سلاکار په توګه کار کړی. د خلیلزاد د سلاکار په توګه د ښاغلي تولوار د ټاکنې خبر داسې مهال خبریږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو لړۍ بیا پیل شوي. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند نن په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی ولی محمد داود له یو څه ستونزو سره سره نن په کار پیل وکړ.
که هم موږ په فاریاب ولایت کې مخکې ځینې ستونزې لرلې، خو له نیکه مرغه دا ستونزې حل شوي او د فاریاب نوی ولی رسما معرفي شوی دی او کار یې پیل کړی.
د فاریاب ولایت رسمي سرچینې ویلي چې ښاغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره یې مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یوه قرارګاه کې معرفي شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسرائیل وایي چې د فلسطینی وسلوالو یو مهم قومندان د غزې پر تړنګ د بمبارۍ پر مهال وژلی او هغه سلګونه سمڅې وی جاړې کړې دي چې د چارواکو په وینا حماس ډلې د اسرائیلو پر خارونو د راکټي حملو لپاره کارولې. د اسرایلو پوز ویلي دي چې جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزه پر تړانګه د هوایي حملو لړۍ بیا پیل کړه او د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتر سمته او د حماس ډلې د نهو قمندانانو کورونه ویجاړ کړل. دوی ویلي په یو هوایي حمله کې د غزه پر تړانګه کې د اسلامي جهاد د وسلوالې ډلې قمندان حاسم ابو حربیت وژلای دی. اټکل کیږي چې دا ډله به د دې وژنې پر وړاندې سخت غبرګون وښیي. په یو بله هوایي حمله کې په غزه ښار کې یو موټر په نښه شو او درې کسان پکې وژل شول. په غزه کې د تیرو څو ورځو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو ټول شمیر اوس له 200 اوښتی او پر اسرایلو د فلسطیني وسلوالو په راکټي حملو کې تر دې دمه لس تنه اسرایلیان وژل شوي دي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري. انتونی بلینکن چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې خبرې کولې وویل د دې تشدد د پای ته رسولو لپاره د پردې له شا د متحدو ایالاتو بیړنۍ هڅې روانې دي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلی دی چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت تمرینو کچه په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونې خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لومړۍ نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ د سلګونه زره کسانو په ګډون د څېړنې په اساس چمتو شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال اقلیمی بدلون او روغتیا د څانګې مشره ماریانا نایرا وایي په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي. میرمن نایرا وایي هغه وخت را رسېدلی چې حکومتونه ګمارونکي او کارکوونکي د حقیقت ته چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کول د بې وخته مړینې سبب کېدی شي پام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 25.4، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.14، مزار شریف اسمان زیزی وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.15، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.19، او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15.22.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي راډیو واوري. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان د افغانستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اظهار کړی دی. د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او یو نوري څرګندونې هم وکړې چې پاکستان چارواکو یې دې ته اړ کړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ور وغواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ښاغلي موهب د دغو څرګندونو په غبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. نور په دې رپورټ کې:
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. ښاغلی موهب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابیزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی، خو کارپوهان وایي بې له شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرښو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد.
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احزاریدو په خبرګون کې بالمثل عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسۍ او سیاستونه نسته، ټول کړنې فردي دي، او کله چې پالیسۍ سره خطونه نه معلوم نو بیا خبرګونونه نه وي. اما به له شک چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو څخه تیریږي، او پاکستان د افغانستان د قضیې د حل کلي لري، خورا ډیرې کلي لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري، بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې وي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احزاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات پاره خبرې کړې. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، لانټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشي په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان یو ټولیز سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملي ګامونو اخیستو ته پتامه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوا له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملي همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته پتامه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې تا په پټن ځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ظلمونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربن خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې. خو افغان لوري د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلې بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امریکا چې پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی او هغه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې اعتراض وړاندې کړی دی. د سیاسي چارو په باري آرز هم را سره وصل شوی دی. آرز صاحب، خبرونه ښه راغلاست.
مهرباني مو وکړه.
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې ښایي د افغانستان حکومت د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې ورته غبرګون ښکاره نه کړي. آیا تاسو هم ورسره موافق یاست؟ که یې نه کوي ولې، او که کوي ولې؟ آیا د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک اړیکې د دې شی الټیانه په ګوته کوي؟
لومړی خو باید ووایم چې دا ډیپلوماتیک نمایندګي یو د بل په هیوادو کې په همدغه منظور دي چې کله کله سوې تفاهمات ایجاد کیږي، هغه غوښتل کیږي او وضاحتونه ځینې غوښتل کیږي تر څو هغه سوې تفاهمات حل شي، کومه خاصه خبره نه ده. دوهم د کوم څرګندونې چې افغاني مقاماتو کړي دي په دې وروستیو کې، دا خو نوی خبرې نه دي. دا خو په ټول کې د دې څو لسیزو په کراتو کراتو د افغانستان د خوا څخه ویل شوي دي، همدارنګه د پاکستان د خوا څخه ډول ډول نظریات څرګند شوي دي چې تر اوسه پورې د هغو په ارتباط باندې سفیر نه و غوښتل شوی. دا چې اوس وغوښتل شو یو څه د پام وړ ده. د پام وړ ځکه ده چې په یو او دوو ورځو کې تناقض د گفتار یا د ویلو توجه جلبوي. په ډیر لاند وخت کې د باجوا سفر او کابل ته د انګلستان د لیډر سیز سره او پارک د دوی ملاقات او تر هغه وروسته د ارګ نسبی رضایت ته د ملاقات څخه حتی د چشک تړون په باب باندې ځینې اشاره کول، ټول په دې مفهوم و چې مناسبات نور هم د بهبود په لور باندې پراخ شوي دي. خو داغه سره سم د دغه سي مسایل را منځ کېدل یو تطور ایجادول.
آره صاحب، تاسو ویل چې له دې مخکې هم افغان چارواکو ورته څرګندونې کړې وې، خو اوس یو په حساسه مرحله کې دغه څرګندونې کېږي. افغان ولسمشر وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان د افغانستان دولت لپاره یو فرصت رامنځته کړی او د پاکستان او د طالبانو لپاره هم د لارې انتخاب.
په دې معنی چې اشرف غنی خپل وازی ویل چې پاکستان که غواړي په د آسیا په زړه کې امن لرونکی هیواد وبولي باید لاره غوره کړي او که د ګډوډونکي رول ته دوام ورکوي. دا ډول څرګندونې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډېرې شوې دي او د پاکستان رول هم د سولې په پروسه کې ډېر مهم ګڼل کېږي. څه فکر نه کوئ چې که دا ډول څرګندونې دوام وکړي د سولې پروسه به اغېزمنه نه کړي؟
زه فکر کوم ستاسو مطلب ما واخست. یقینا په دغه شرایطو کې چې ډېر حساس دي څنګه څه باید دواړه طرفه د زغم څخه کار واخلي تر څو هغه مطلوبو پایلو ته ورسیږي. یعنی په دغه وخت کې باید طرز د کلام یا ادبیات یو د بل په وړاندې باندې څه نرم او محتاطانه واوسیږي. خو اوس چې دغه سوال رامنځته شوی دی هم زه داسې فکر نه کوم چې د افغانستان د دې صلح د لوی بهیر په وړاندې باندې عمده خنډ رامنځته شي. مسایل ډېر نور په منځ کې مهمتر دي چې هم تر بحث لاندې دي او هم د بحث وړ دي. په دې ترڅ کې د کلونو دښمنیو سره سره ممکنه ده چې کله کله په الفاظو کې یو د بل په وړاندې باندې د یو نامناسب شدت څخه کار واخیستل شي، خو هغه باید ډېر جدي په دغه صفحه ونه ګڼل شي چې سفیر احضار کړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو په باري آرزو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت منی چې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو په تور تر اوسه څوک نه دی نیولی. له دې مخکې د وزارت د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وویل همکارانو په دې برخه کې له بیړې کار اخیستی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه وایي چې دوی د برېښنا ستنو د ویجاړولو په تور څوک نه دی نیولي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې د افغانستان په یوه شمالي سیمه کې د برېښنا ستنو د ویجاړولو په تور څلور کسان نیولي دي. د دې وزارت یو ویان رسنیو ته په استول شوي پیغام کې دا هم ویلي وو چې له نیول شویو کسانو څخه پلټنې هم روانې دي. خو څو ساعته وروسته بیا د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د برېښنا ستنو د نړولو پیښې څېړي او په تړاوې تر اوسه نه دي نیول شوي. د بېلابېلو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غبرګونونه او انتقادونه له ځان سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د لومړي معاونیت خبره کړه او بلله
بلې د معاون صاحب خبر سم ده ځکه چې هغوی کسان چې نیول شوي وو هغه اصلي کسان نه وو چې دغه جرم ترسره کړی وي. ځینې کسان مضنون وو. په ما اول وخت کې زموږ د همکارانو له خوا نه هم لږ عجله وسو، نو په دې اساس د ماونت سب خبر سم ده چې اصلي کسان تر اوسه نه دي نیول شوي.
اوس د افغانستان د لومړي معاونیت دفتر د مطبوعاتو او ستراتیژیکو اړیکو ریاست مشر رضوان مراد وایي د ویجاړونکو د نیونې په برخه کې هڅې روانې دي او په دې برخه کې هر پرمختګ به په خپل وخت له خلکو سره شریک شي.
دا چې پاغې سیمه کې کورنیو چارو وزارت یا پولیسو څه اجرات کړي دي او څوک کسانې د شک په تور نیولي هغه بله موضوع ده، لیکن دقیقا چې وکولی شي چې د دوی هغه سرکرده څوک دی، چا دغه پلان کړی وو، چا نیولي دي، یا څوک مستقیما په شواهد او اسناد وی تر اوسه د شپږنیو ټیم ته دغه رقم معلومات نه رسیدلی. نو ټوله موضوع له همدې قرار ده چې هر کله دقیق معلومات وي او پوښښ شي دا همغه مخربین دي چې پای الزولې دي د افغانستان خلکو د کابل خلکو ته بل خصوص د خلکو رسوا کیږي.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ پروژې میاشت کې شاوخوا ډیر لس برېښنایي ستنې ویجاړې شوې چې لامل یې په کابل او د ازبکستان وارداتي برېښنا په یو شمېر نورو برخمنو ولایتونو برېښنا قطع شوې ده. خو دوی اوس په نوبتي ډول له نورو لارو ورسوي. تر اوسه هیچا د دې کار مسؤلیت نه دی منلی او برېښنا شرکت د برېښنا ستنو د امنیت په خوندیتوب کې د امنیتي بنسټونو او د سیمې د اوسیدونکو د همکارۍ غوښتنه کوي.
له طالبانو د جلا شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم چې د هرات ښار په شمالي څنډه ګازرګا جمعات کې د نوموړي د سلګونو ملاتړو په ګډون ترسره شول. د دې ښار ته یو شمېر اوسېدونکو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر اوسېدونکي د نوموړي په جنازه کې د غیر مسؤولو وسلو والو او د طالبانو د بیرغ موجودیت د ولایتي ادارې کمزوری مدیریت بولي.
د په هرات کې د عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم خو په اړه د هرات ښار د یو شمېر اوسیدونکو غبرګونونه. له طالبانو د جلاسوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم تېره ورځ د هرات ښار په ګازرګاه جومات کې ترسره سول. په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم انځورونه خپاره سوي ښیي چې د جنازې په دې مراسمو کې د نوموړي سلګونه پلویانو چې له ځینو سره یې وسلې او د طالبانو د اسلامي امارات بیرغونه هم و برخه اخیستې وه. د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکي دا کار د دې ولایت د چارواکو کمزوری مدیریت بولی. د هرات ښار اوسیدونکی او لیکوال حمید فرهاد په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د هرات ولایت د مقام او د ګازرګاه ترمنځ یو کیلومتر لاره نه ده. دا په دې مانا ده چې طالبانو د دې اجازه ترلاسه کړې چې د ښار په زړه کې راټول سي، جنازه ادا کړي، خپل مړي خاورو ته وسپاري او نوی رهبر وټاکي. د هرات یوه اوسیدونکې فرشته یعقوبی هم په دې اړه وایي، کله چې دغه ډول یو حرکت ترسره کیږي په دې مانا چې د هرات ولایتي اداره ډیره کمزورې ده او نسي کولای د موازی جلو مخه ونیسي.
وخت همچین حرکت صورت میگیره ای به معنی که دولت افغانستان
کله چې دغه ډول یو حرکت ترسره کیږي په دې مانا چې د هرات ولایتي اداره ډیره کمزورې ده او نسي کولای د موازی جلو مخه ونیسي. هغه یا طالبان په بیغم زړه د خار په منځ کې خپل غونډې کوي او خپل پلویان زیاتوي. ملا عبدالمنان نیازی د ملا رسول په مشرۍ د هغه وسلوالي ډلې مرستیال و چې په 1994 لمریز کال کې له طالبانو بېل اسوه او د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړ. د هرات سیاسي چارو پوه او د هرات د متخصصانو د شورا رئیس رفیق شهیر وایي، افغان حکومت ځکه د دغې ډلې ملاتړ کوه چې له طالبانو سره یې مخالفت درلود.
د طالبانو د هغه وسروالو ډلو پر ضد ودرېدل چې مستقیما د پاکستان تر نظر لاندې وو، ځکه چې په وړاندې فشار زیات وو او حکومت سره یې هوکړه او همکاري لرله. په هرات کې هم لږ او زیات فعالیت درلود او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې ښې اړیکې درلودې.
د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې له مراسم وروسته زوی قاری خالد نیازی د خپل پلار پر ځای وټاکل سه. قاری خالد په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې له هیڅ افغان سره مخالفت نه لري، یوازې به د هغو ډلو پر ضد خپل وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي چې د افغانستان پر ضد د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان سره مرسته کوي. د هرات ولایتي ادارې تر دې دمه له دغې ډلې د افغان حکومت د ملاتړ په اړه څه نه دي ویلي، خو د هرات والي عبدالوحید قتالي د دوشنبه په ورځ ویل دا د هر افغان حق دی چې د خپل مړي ویرته راټول سي او پر هر ځای کې چې وی د جنازې مراسم ادا کړي. نوموړي دغه شان وویل، د جنازې په مراسمو کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د یوې شخصي جبهې بیرغونه راوړل سوي ول.
بعضی وګفتم بیرغ
جنې وایي چې هلته بیرغ پورته شوی وو، خو دوی ځانته اسلامي شورا وایي نه اسلامي امارات. بیرغونه یې بیلابیل دي، هلته اصلا د اسلامي امارات بیرغ نه وو. دوی ځانته یو جبهه جوړه کړې ده د
ملا عبدالمنان نیازی لتیر یو کال رئیس هغه مهال چې له وسلوالو طالبانو د جلسوی ډلې مشر ملا رسول په پاکستان کې ونیولسه د دې ډلې سرپرست مشر و. دوی د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې فعالیت درلود. نوموړی د تیرې روزي میاشتې په 13 شپه د هرات د ادرسکان او گزاره ولسوالی ترمنز سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لولوري ټپي او وروسته د سختو ټپونو له امله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
وړاندې به واورئ چې سعودي عربستان اعلان کړی هغه کسان چې د کووید 19 ضد واکسین کړی وي د هېواد ته تر رسېدو وروسته نه قرنطین کیږي. خو اوس راځو په افغانستان کې د کورونا د ستونزې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هېواد د 10% وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین د پیرلو په برخه کې د پیسو له کمی سره مخامخ دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې تر 2022 کال پورې د هېواد د وګړو 80% د کورونا ضد واکسین کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ له اوو لویو صنعتي هیوادونو او اروپایي ټولنې غوښتې دي چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره دي د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محل د هیواد په څلور ډیر ولایتونو کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق لړۍ روانه ده. د دغه وزارت مرستیال وایي میرویس علیزی د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس واکسین د ګډ پروګرام کواس لړۍ د شل زرو وګړو لپاره به 14 میلیونه دوز واکسین ډیر زر افغانستان ته ورسیږي. ښاغلی علیزی وایي د محل دغه وزارت د واکسین د اخیستو په برخه کې د لس سلنه وګړو لپاره د پیسو له کمښت سره مخ دی.
وګړو لپاره د 215 رادرک شوخه کې پیسو ته ضرورت دی چې اکثریت د پیسې تدارک شوی دي او مدیریت تر سره شوی دی. موږ صرف یو څه خلا په دغه برخه کې لرو، یعنی 10% وګړو لپاره موږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبرۍ په دې اړه کې چې دغه پیسې هم تدارک تر سره شي او موږ شو کولای چې خپل په 2023 کال کې د پلان مطابق خپل 15% وګړي ټول واکسین کړو.
ښاغلی علیزی زیاتوي د چین هم د هغه هیواد د ژمنو پر بنسټ هیواد ته د واکسین د دوزونو د انتقال لپاره د اداري چارو لړۍ پیل شوی چې په خبره به ډیر زر د پروسه هم تر سره شي. د کورونا وایرس ضد واکسین له 18 کلونو لوړ عمر لرونکو وګړو ته تطبیقیږي. د عامه روغتیا وزارت د غوښتنو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو یا جیو او اروپایی ټولنینه نیستمنو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین پر سوالو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د کواس په نوم د واکسین شریکولو پروګرام لاره په بیوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه ادارې لوري په یو خبر سوي اعلامیه کې راغلي و لوی صنعتي هیوادونه او اروپایی ټولنه کې په جون، جولای او اگست میاسو کې یوازې خپل موجوده 40% ارزه شریک کړي، کولای شي بیوزلو هیوادونو ته 3.5 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. بلخو ځینې ډاکټران هم د کورونا وایرس تطبیق ته اشد اړتیا ویني. په کابل کې د کوویډ-19 ناروغي لپاره د ځنګړی سوی افغان جاپان روختون پخوانی مشر حکیم الله صالح وایي ټول وګړو ته اړتیا ده چې باید د کورونا وایرس ضد واکسین ولګوي. د خغلی صالح په خبره کې څه هم دغه واکسین په اړه بیلابیل نظرونه او شایعات خپاره سوي، خو په خبره دا واکسین د کوویډ-19 وزن کې ناروغي د مخنیوي لپاره موثره لاره ده.
ولی هر واکسین چې دا دانتا لکه نورو واکسینونو غوندې یو
ښاغلی صالح وایي له واکسین وروسته جانبي عوارض د دې ښکارندوی کوي چې واکسین سوي کس کې ویروسونه فعال دي. د دې خبره د دغه واکسینونو په تطبیقولو سره فعال ویروسونه له منځه تللی سي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو لپاره تر دې دمه له 3000 زیات مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې شمېره له 2200 زیات وګړي یې له عمله مړ شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله او ریاو ده هم د دې خبری مجلې وروستۍ موضوع. سعودي عربستان اعلان کړی هغه کسان چې د کووید 19 ضد واکسین کړی وي د هیواد تر رسیدو وروسته نه قرنطین کیږي، خو د یو شمیر هیوادونو لکه د امریکا د متحده ایالاتونو، هند، بریتانیا، فرانسې، جرمني او متحده عربي اماراتو وګړي د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي. نور په دې راپور کې
د سعودي عربستان د هوایي چلن ادارې د یک شنبه په ورځ د می په 14 نیټه ویل چې د می تر 14 نیټه وروسته دغه هیواد ته ورتلونکي کسان چې د کورونا وایرس پر ضد په بشپړه توګه واکسین سوي وي د 8 ورځو لپاره د قرنټین کې دوه اړتیا نه لري. اوس مهال ټول کسان چې سعودي عربستان ته ورځي د کورونا وایرس منفي نتیجه وړاندې کوي او له 8 څخه تر 14 ورځو پورې قرنټین کیږي. د نوي اصول لمخې تر 8 کلونو لوړ عمر لرونکو کسان چې واکسین یې نوي کړي باید سعودي عربستان ته تر ورتګ وروسته 8 ورځې په خپل مصرف قرنټین سي، او د میله شلمې وروسته د هیواد ته د ننوتلو لپاره مسافر باید د کووېډ 19 د ټیسټ منفي نتیجه وړاندې کړي. د سعودي چارواکو دا هم ویلي چې د هیواد ته ورتلونکي کسان باید د روغتیا بیمه ولري چې د کووېډ 19 د ناروغي پر صورت کې مصارف پوره کړي. د سعودي عربستان د کورنۍ چار وزارت په جلا اعلامیه کې ویلي چې د سعودي وګړي دیارلسو هیوادونو ته د سفر اجازه لري او دوی په مستقیم او غیر مستقیم پرواز کې پرته له اجازه لیکه تلای سي. دا هیوادونه لیبیا، سوریا، لبنان، یمن، ایران، ترکیه، ارمنستان، سومالیا، جمهوری کانګو، افغانستان، بیلاروس او هندوستان دي. د روان کال په فبروري میاشت کې سعودي عربستان د شلو هیوادونو پر اتباو بندیز ولګاوه، خو یوازې ډیپلوماټانو، سعودي اتباو، روغتیایي کارکوونکو او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکوله چې دې هیواد ته ورسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وزي اوریدلی شي. دا خبری مجله هم نومره وزنوري اس نوري لتاسو اجازه غوړم، خو د ازادي راډیو ورستي خبری مجله پاتې ده. په تو شی بو کې زمو همکار مقیب